ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروگرام ته ځانګړې ده. لاندې خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیګ په نوم دله په ناروې کې له ډیره افغانانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلي دي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې روانه غونډه او نور مسایل شامل وو. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د کازان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه غونډه د مې له 14مې تر 19مې پورې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې ښاغلی عزیزی د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. روسټل دې چې اسرائیل په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ وخود او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تیرونې د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15000 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې څه باندې 25000 کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې لنیمای ډیری خځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیل تور پورې کړ چې غنې دا ارقام ناسم دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی کریستین لنمایر پر نوویل وړاندې شوی معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمیر له 15000 لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله د دې هیواد ملاتړ کړی. د ښاغلي بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه وه چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره اواره کړي. روسیه ادعا کوي چې پر اوکراین یې ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ څو راپورونو ته.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو دراوتلو په اړه خبرداري ورکړل شوې. د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن کسان وایي چې تر اوسه لازم مرستې نه دي ورسره شوي. دوی وایي چې کمرستې شوي هم وي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره لاس ګریوان وي؟ دا او نور جزئیات د صفی الله ستانگزی پر راپور کې واوري.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپناه نه دریم.
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته. موږ د سرپناه په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه سې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغسې حوادثو دپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې دنجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خبره کړې، لیکلي د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان خزي او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده نهیلې کړي دي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې دنجونه او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو بګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د نجونو لور کې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خزو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړی دي. لوړ اوس دا کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای ستا کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یوې بلې منشوي انجلی هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
محدود هستیم،
محدود شوی یو. د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یو افغان نجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
محروم کړئ
د د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسیدو ورسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولې پورته لزده کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکته او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیوال کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي او ل طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړی ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو لره برسېره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایټ د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوزي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کانبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو ویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځوړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته یو شمیر ځایي خلکو سیشن به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځوړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کې ننی. نو موري د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل
مردم نگذاشتن کی تریاک شون زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکول چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلو چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده، امارتي الله اړل خاش خاش لمنځه وړي.
خو د بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کلیم الله بیا ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځوړو په موخه عملیات وکړل چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نور شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایی اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګو او د رایم ولسوالۍ د ځایی اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګو او د رایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قطر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په رافه کې د اسرایلي پوز پر پرمختګونو ژور خپګان خودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرایلو ځواکونو پرون د رافه په څو سیمو کې پرمختګ کړی. د صفی الله ستانگزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رافه کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رافه د ننه او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپل ژور اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رافه او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمې د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمو ته ننوتی دي. اسرائیل سره له دې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفا له بریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تېرې اونۍ راهیسې د رفا په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفا په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تېرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفا ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفا ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 2,500 کسان وژل او 2,500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي سل یرغمل او د شاوخوا 1500 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دا علامه حبیبی تلینشو د پانتون استاد روحیال وای.
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي
یا په دغه کیفیت نه وسوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مه مخسته
په هند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روشانه کړ.
له داسې چا سره هم شهید دیلیو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشوماله پر شعر څه اخیست کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنې اکرې ترې اوره.
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیرونه پنځشنبه د علامه حبیبي څلوشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د 1913 کال د می میاشتې په نهمه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولوی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهان حبیبي په لاس یې شوډل شوې ده. د په 1914 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شید. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نه وشته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کی وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن د پاره د اوس د پاره د غزما کړی کار چدی د اوس د پاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي. هغه محل د څه مالک کلی دی دا رات سي هي ځنې برخه د غسی رات سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متون په باب کړی دي چې په متون کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دي د دوه آثار او بلګه هم هغه محل نه و. د لوی استاد په تحقیق کړو متون کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغدری رازی چې هغه د څلورو خطینو څخه مخه تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی. خپل د کار پر رویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه خوځخه استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه محل دا ډیره نیوی خبرې وي چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه محل اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واغستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. به د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثار څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخه تهیه کړي او په هغه کې هم خپل په خوانې رويش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده، یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل،
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د ولرغونی مدني حوزې څخه راپیلیږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودي چې د مدنیتونو منشا یو نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هر سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د تر مخ ټولو افغانان د ختیځ د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلول، کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپریال پر شته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټولو لوستو نه لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده. او د دې وسته افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږ زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي، د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړل دي. اسمت څاروان له شاغلي مجروح سره مرکه کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه څنګه ژباړې ته غوره کړي دي.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما تر ژباړلی وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې ټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی راکړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري اثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند دورا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته م ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې اثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې اثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سول کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کار شي. تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم امر واخ شاید لګولې دي
د سې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2003 کال کې چې مکه کتاب پیلوي ز په دې اس نوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2003 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایتونه دي اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخی د یو نفر څخه د دوه نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو لار کلی سره مخامخ شوي
تر اوسه پورې چې د علامه بيبي څلور کتابونه زما سره زما لار خ چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې چا د خلې واورېدل چې هغه کتاب بيخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب علامه بيبي څړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصری چې د علامه بيبي تعلقات او لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سم ته داسې معلومات چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډه کتابو دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و هغه سیمینار ته می چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څناڅه لاستا او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه بيبي ځنی داشتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2023 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې ستا نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځنی زما چاپ سي ویجباړي ځنی خرڅ سي وي دي ځنی لاستا
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبيبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالیم دي څوک چې وشي وښباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر تاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه بيبي اثر د سي دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه بيبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولي کې دا اوس چې د افغانستان بعد از ظهور اسلام کتاب موږ لرو د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی ورسته نه پوهم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راوخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راوخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې وو اصطلاح کاری جو ای گاډ گیفټډ نو علامه حبیبی گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شوبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دی سره دغه کړی نه دی فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه د سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اوریده
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څرګل شوې ده خصوصا ورسته تر دې چې زیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه ملاله کلیواله وای چې ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعری پورا اغیز کړی دی په دې اړه ملاله کلیواله څخه نور وسحت وغشت
زما ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کړی دی او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې نو ته چې کله شی لیکم زما هغه تصویر تصویر په ذهن کې وي نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی
د نظم ته خو براشو دا به سره واورو تاسو ویل چې د کلی رنگونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنگونه ډیر کم دي ډیر محدود رنگونه کارو مثلا سور رنگ ته اشاره شوی دا زیړ رنگ د خزان لپاره او ځینی شاعران چې نور رنگونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي
بالکل ما هم دغه رنگونه ستایلي د کلی شفق سور رنگ همدارنګه زیړې پاڼې خړ خټین کورونه دا رنگونه مستایلي
دا خړ رنگ په ورزياته شفق په خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی او تاسو چنار یاد کو په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی تاثیر در باندې کړی او کنه تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل
نه دا زما خپل تصور ده لکه دا خپل ما ماشوم تو زما په شاعری باندې اغیز کړی دی دا موږ چنار د څه په ماشوم ته کې به ما د چنار لاندې ساتري کوله یا به مې ډېرې ویالې په غاړه باندې ناشته او ما ته به مې ساتري کوله آیا هغه غونډه کې چې ما په کې منډې وهلې نو امو له شان زما تصور کړی مې انځور کړی دي
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه یو نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلی ده دغه موضوع مو هم بیرته راکاش او کوچنوالی ته مو هم ورولي
نه داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو ځکه هغه چې د شعر خوند دومره نه وي شعر داسې یو فطري شی ده مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم یو شعر ولیکم دا خپل یو غیر په انسان باندې کیږي بیا نو یا د زړه غږ ده دا بیا لیکل کیږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې و چې سړی لوستون کوي یا اوریدونکی د شعر کلی طبيعي حدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی حدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه څه ده. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشوموالي ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ درې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما له خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللی یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یو شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و، ماشوم توپ ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشوم توپ ته بیایي.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي، خپل دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور باورم. لالا بغا گوکلی چی عزت الله پاسے گا پاس دا جی سے فاروق جان ونو تا یو چو کٹونا بالختونا ویسا او ملمنو تستڑی مشی وکا اول بچے راوڑی بیا د ڈوڑے گا مخرا سم دستی جکش مویالا کی مخاو لاسو منزم لالا د سپین غوی پا غاڑا بان لاسو واہ او تور غوی تا دا مالگی کن وروڑان دکڑلو زو چکالا تلارشم مور می تنورا چوی وڑو کے رور او خور می انگڑ کے غٹ چرک پسی منڈی وہی بابا پشنتی گا چاڑتی رکڑا شای دد برخدا ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکتاو دی خبری منگتی درس واخلو یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آفرین راکلی کمون گلانو کرو نو پتنگان بز من کور تراشی دا نندارا بما د کلی ما شوم توپ تویسی زه بواڑ کلی کی ترور کر شپې تلاړشم ډیری کی سی به وکړو بیا با د بام پسر پکټ کې پروتیم لګبا رڼو ستورو ته وګورم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اوس په ګرین سبا په ګڼو اروپایي شهرونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونې دي د اوس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو شهرونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو خو هلاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو. خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمیر یو څو بګۍ موجود دي.
او د بګی د سورلې ځنګړي مینوال د تګ را تک پر محل ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو رئیس د امام صاحب په بازار کې بګی وانی کوي وای
سابق دودی بسیار قدر داشت دیگه داشت حالی که یک شا و دیگه برای بعد دودی داره قدرش کم شده.
پوخوا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې هرې خوا ته به پکې تلل. خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کومه یو لای کوټه ترسه پورې نه جوړ کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی اوس مزه نشته. دغه خا مزې نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
ساعت